دا مشال ریډیو دا او په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سوې بوريوال کاکړیم او د دې سات د قربه پیس تاسو ور کلی کوم. په دې خبرونه کې به اورئ چې د پاکستان او امریکا د استخباراتو مشرانو په اسلام آباد کې یو بل سره لیدل کاته کړی دی. القاعده د اوسامه بن لادن د وژل کېدو پخلی کړی دی او امریکا له پاکستان څخه د آی اس آی د هغو غړو د نومونو غوښتنه کړې ده چې د هغوی په خبره له القاعده سره اړیکې لري. د دې ترڅنګ دوی اونیزې خپرونې هم لرو، خو د خبرونې په سر کې ورزو شاهین بنیری ته چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
لومبه مهم خبرونه. خبری رسنې وایي د آی اس آی مشر جنرال احمد شجاع پاشا د سی آی اے د چارواکو سره د خبرو لپاره واشنگټن ته روان شوی دی. کراچۍ کې د لاسي بمی برید په نتیجه کې درې کسان وژل شوي دي. د افغانستان په قندهار کې د دې ځای د والی یا گورنر د ودانۍ په شمول په ځینو نورو برخو د وسلوالو طالبانو لخوا برید شوی دی او نن په کوټه کې ملتپاله سیاسي ګوندونه د ترهګرۍ د پیښو پر ضد هړتال کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په قندهار کې د دې ځای د والی یا گورنر د ودانۍ په شمول پر ځینو نورو برخو د وسلوالو طالبانو لخوا برید شوی دی. د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ ډزې اوس هم روانې دي او د قندهار د والی د ویان له وینا سره سم تر اوسه په دغه ډزو کې څلور عام خاریان جوبل شوي دي. په پاکستان کې د امریکا له لوري د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی مشر جنرال احمد شجاع پاشا د جمعې په ورځ په لومړي ځل په اسلام آباد کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے د ځایي مشر سره لیدلی دي. د مشال ریډیو د خبریال ریاض مساخیل لمخه په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یو چارواکي د دغه لیدنې تصدیق کړی دی. البته د دواړو چارواکو ترمنځ د شو خبرو د نور تفصیل ورکولو نه انکار کړی دی. ریاض مساخیل د پاکستانی چارواکو له خولې لیکي چې د لیده کاته په وخت د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامسته شو نو حالاتو په اړه خبرې ترې شوې دي. بلخوا پاکستان کې خبری رسنۍ وایي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی مشر لیفټننت جنرال احمد شجاع پاشا د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے د چارواکو سره د خبرو اترو لپاره واشنگټن ته روان شوی دی. د پاکستان د فوج لخوا د دې خبرې پخله نه ده شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د اسامه بن لادن له وجلو سره امریکا د القاعده سر غوڅ کړی دی. نو مړي ویلي چې امریکا القاعده ته د ماتې ورکولو په لار روانه ده. دا خبرې باراک اوباما د جمعې په ورځ د کینټکی ریاست په کیمبل کې وکړه چې د چنوموري هغه ځواکونو ته مبارکي ورکړي چې د اسامه بن لادن پر ضد ځانګړي عملیات کړي وو. هغه اوباما ځواکونو ته ویل تاسو خپل ماموریت ډیر خطر سره کړی دی. بلخوا د امریکا سینټ کې د فوزي چارو د کمیټې مشر سینیټر کارل لیون ویلي چې د پاکستان حکومت ته د اسامه بن لادن په اړه د مخکنه معلوماتو. طالبانو ویلي چې د اسامه بن لادن وجنې د امریکا او نټو پر ضد جګړې کې دوی ته یو نوی قوت ورکړی دی. د ایمیل له لارې بیلابیل رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې افغان طالبانو ویلي چې هغه خلک چې فکر کوي د اسامه بن لادن وجنه به په افغانستان کې روانه جګړه کمزوري کړي له حقیقت نه ندي خبر. په کراچۍ کې بیګا د شپې د لاسي بم په برید کې درې کسان وژل شوي او 15 جوبل دي. پولیسوایي پیښه په لیاري ټاون کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې نامعلومه کسانو په هوټل باندې ناستو کسانو باندې لاسي بم وغورځو. د لیاري ټاون د پولیسو مشر جاوید بلوچ د مرګ جوبلی پاړه وایي
دی وای درې کسان وژل شوي او د یوې زنانه په ګډون 15 نور جوبل شوي دي. حمله کوونکي په موټرسایکل سواره وو چې د لاسي بم د غورځولو وروسته په تیښته کامیاب شوي دي.
تیره ونه هم په دغه سیمه کې د جواری په یوه برید شو چې پکې 19 کسان وژل شو. په خیبر ایجنسۍ کې د ځایي اروپکو تنظیمونو لشکر اسلام او انصار الاسلام ترمنځ یو ځل بیان خطي پیل شوی دی. په سیمه کې د مشال خبریال فرحات شنواری وایي چې نن په تازه انخته کې دوه کسان وژل شوي او ځینې نور جوبل دي. د دواړو تنظیمونو ترمنځ له تیرو څو کالو راهیسې انخت روانې دي. سپینې ماڼۍ د شام حکومت ته خبرداری ورکړې چې که د اصلاحات غوښتونکو مظاهره چیانو وجنه او یا یې پر ضد ګامونه ونه دري نو امریکا او نړیوال ملګري به یې پر ضد اضافي ګامونه واخلي. دا بیان له هغه وروسته جاري شوی کله چې د جمعې په ورځ د شام امنیتي ځواکونو له راپورونو سره سم شپږویشت مظاهره چیان ووجل. نن په کوټه کې د ترهګرۍ د پرونۍ پیښې پر ضد د هزارا ډیموکراټیک ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا احتجاجي مظاهرې کیږي. پرون د کوټې په هزارا ټاون کې ناپیژندل شوو وسلوالو لږ تر لږه اووه تنه وجلي وو. کوټه کې د احتجاج د اعلان کولو په وخت د هزارا ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالحالق هزارا ویل،
ہمارا شروع دن سے یہ موقف رہا ہے کہ افغانستان میں حکمرانوں اور ایجنسیوں کی
زمش خو لمړی ورځ هم دا موقف دی چې په افغانستان کې د حکمرانانو او ایجنسیو لاسوهنی په دې سیمه کې توندلاریتوب او ترهګرۍ ته موقع ورکړه.
دغه د مشال لیډو د دیو خبرونه
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه اوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. درنو اوریدونکو د مشال ریډیو ټولې خبرونه تاسو اوس د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې اوریدلی سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. که تر پای را سره وست نو د دې خبرونه په اردو کې به پر دې موضوعاتو رپورټونه واوري. د پاکستان او امریکا د استخباراتو مشرانو په اسلام آباد کې یو لبل سره لیده کاته کړي او د اسامه بن لادن پر وژنه خبرې کړي دي. په ایبټ آباد رنګځای کې د اسامه د وژل کېدو په اړه یو کارپو وایي
چې د ایبټ آباد پر هغه په وزیرستان کې وي یا قبایلي علاقو کې وي یا هغه کې د پاکستان بارډر علاقو کې وي، نو هلته پاکستان سره دا بهانه جوړېدله ډېره د داسې ځایونو کې وو چې کوم ځای کې مونږ اسانۍ سره ټریس کولی شو.
القاعده شبکې چارواکو منلې ده چې د دوی مشر اسامه بن لادن د امریکایي ځواکونو لخوا وژل شوی دی. امریکا له پاکستان څخه د ISI د هغو غړو د نمونو غوښتنه کړې ده چې د دوی په خبره له القاعده شبکې سره اړیکه لري. په شام کې حکومتي ځواکونو پر مظاهره چانو ډزې کړې دي چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې ترڅنګ نور رپورټونه او دوی ونځي خبرونه شیر او تصوب او اقتصادي نړۍ به هم د دې غړي برخه وي. لمشال ریډیو سره اوسئ. راځو د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر احمد شجاع پاشا په اسلام آباد کې د امریکا د استخباراتي ادارې له مشر سره لیده کاته کړې دي. په دې ملاقات کې د اسامه د وژل کېدو په سیمه کې د دې پیښې وروسته پر حالاتو خبرې اترې شوې دي. له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل پرې رپورټ لري.
تیر مازیګر د پاکستاني استخباراتي ادارې ISI چې کوم مشر دی احمد شجاع پاشا، هغه په پاکستان کې د CIA کوم چې امریکایي استخباراتي اداره ده هغه د مشر سره لیده کاته وکړه. هر څوک د دې جزئیات په څرګند توګه دا اوسه پورې نه دي رامخته شوي او هیڅوک د دې خبرې تخلې نه کوي چې په دغه ملاقات کې دغه کتنو کې څه خبرې اترې وشوي. خو بیا هم کومې چې سرچینې دي پوځي سرچینې هغې سره چې زموږ خبرې وشوې نو هغې دا خبره وکړه چې احمد شجاع پاشا د CIA مشر ته وویل چې د ایبټ آباد پرنګ پیښه دا د پاکستان په کردار او دغه شانتی د پنړې کې د پاکستان چې کوم د ترهګرۍ خلاف عزم دی په هغه باندې ډېرې ګوتې روچتې کړې دي، نو باید چې د داسې قسمه پیښونه د داسې قسمه کاروایونه ډډه وشي ځکه چې پاکستان د امریکې یو ښه ملګری دی. د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د هغه سره کلک ولاړ دی، نو باید چې په هر قسمه کاروایۍ کې پاکستان په اعتماد کې واغستې شي چې دا قسمه شکونه رامخته نه شي. دغه شانتی وته دا خبره هم وکړه چې کوم ستاسو په پاکستان کې د امریکې د استخباراتي ادارو یا نور داسې فوجي چې هغه په خفیا سرګرمو کې ملوث دي باید چې د هغه کسانو نمونه او دی په کم کمځای کې دي او د هغې څه څه کار دی دغه د پاکستانی ادارو سره شریک کړي او که دوی سره بیا هم څه معلومات وي نو هغه دې هم د پاکستانی استخباراتي ادارو سره شریک کړي.
د پاکستان د پوز لخوا د اسامه د وژنې د عملیاتو په اړه څه نوې خبره مخې ته راغلي او که څنګه؟
کومې خبرې چې کېدې چې د پاکستان چې کوم رډار سیستم دی هغه جام کړی شوی دی، نو د پاکستانی فضایي چې کوم مشر دی راو قمر سلیمان هغه هم داسې خبرې کړې دي چې په دویمه مئی باندې زموږ رډار جام شوی نه و بلکې دا موږ بند ساتلو دا موږ چالو کړی نه و ځکه چې دا ډېر ګران دي او د دې یو خپل حدي چې د خپل حد نه سیوا دا رډار کله اوچې دیږي نو دا غینه بعد د دې بیا موږ دوباره بیا د سره بدا سمو بیا به جوړول غواړي او نه کاله کدا دغه شانته استعمال شي نه کاله بعد د دې رډار وخت ختم شي. پاکستان چونکی یو غریب ملک ته د سره دونه سرمایه نشته چې دې هر نه کاله بعد رډار اخلي، لہذا زمونږ په لویدیځه پوله کوم چې د افغانستان سره تړلې ده په دې باندې دونه خطر نشته، نو ځکه موږ دا رډار عموما بند ساتو او ډېر کله نه کله دا موږ کولاو کو. حکم چې زمونږ مشرقي یا ختیځ پوله ده د هندوستان سره هغه چونکې ډېره خطرناکه ده، نو موږ دغه رډار 24 څلور ساعت هغه زمونږ کولاو وي، نو دغه شانتې په دغه ورځ باندې زمونږ رډار ځکه دا جزونه نه دي راغستي چې دا بندو دا رډار موږ په کار کې نه ساتلي.
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل چې د پاکستان د استخباراتي ادارې د مشر او همدا ډول د امریکا د استخباراتي ادارې د مشر ترمنځ د لیدو کتو په اړه زموږ د همکاري حاسبه شهید پښتني ځوابولې. القاعده شبکې ومنله چې اسامه بن لادن وژل شوی دی. بل ورته د امریکا د مشرانو په جرګه کې د پوځي کمیټې مشر تور پورې کړی چې اسلام آباد ته لکه څرنګه چې د اسامه بن لادن ځای معلوم و همدا ډول د ملا محمد عمر د استوګنځای په اړه هم ورته معلومات دي. په دې اړه نور حال له واشنگټن څخه د مشال ریډیو همکار هارون باچا راکوي.
القاعده شبکې د جمعې په ورځ خبرې کړې د خپلې انټرنیټي اعلامیې په ترڅ کې د دې د مشر اسامه بن لادن د مړینې د خبر په تصدیق کولو هغه شکونه یو خوا ته کړل چې د نوموړي د وژل کېدو په اړه موجود و. رایټرز اجانس خبر ورکوي د القاعده په پیغام کې د امریکا او د دې د پلویانو نه د اسامه بن لادن د وژنې د غچ غستلو ژمنې شوي چې ویل شوي دوی به د دوی د هیوادو دننه او هم ورڅخه لباندې په سختو بریدونو په نخه کړل شي. د القاعده اعلامیه همدغه راز پاکستانیان هڅوي ترڅو د خپل حکومت پر ضد د بلوو په کولو امریکایانو ورته پلي له شرم او فساد څخه پاک کړي. په اعلامیه کې د امریکا په حکومت غږ شوی چې د اسامه د مړي او هم یې د کورنۍ د غړو که مړ دي او که ژوندي تذلیلونه کوي، یو دا چې مړي دي ورله د هغو کورنیو ته حواله کړي. په ورته وخت کې بیا امریکایي چارواکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي د اسامه په کور کې موندل شوي اسناد ښایي نوموړي له 1300 کلونو راهیسې هم له دغه ځایه بریدونه تنظیمول چې روان کال یې د امریکا د اورګاډو د نظام د پنخه کولو پلان هم لرلو. بل پلو بیا په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو تحقیق کوونکو د امریکا له حکومت غوښتي ورته وایي چې آیا د ایبټ آباد د عملیاتو پر مهال اسامه ته داسې کم فرصت ورکول په پام کې نیول شوی سونو موړي د ځواکونو پر وړاندې ځان تسلیم کړی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې د مشرې میرمن نیوی پلی ویان روپرټ کولویل په جنیوا کې خبریالانو ته وویل د ایبټ آباد د پیښې په اړه د کوټلي معلوماتو د ترلاسه کولو په مقصد یې ځینې پوښتنې د امریکا حکومت مخې ته ایښي دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د امریکا د سینټ د پوځي چارو د کمیټې چیرمن سینیټر کارل لیون ای بی سی ټلویزیون ته په یو مرکه کې ویلي چې پاکستانی حکومت او پوځي چارواکو ته په پاکستان کې میشتو د نړۍ د ټولو ترهګرو په اړه معلومات شته. د دغه مرکې نور تفصیل زموږ همکار مجید بابر دراوروي.
د امریکا په سینټ کې د پوځي چارو د کمیټې مشر سینیټر کارل لیون امریکایي ټلویزیون ای بی سی سره په یو مرکه کې ویلي دي چې دې په دې خبره قانع دي چې لوړ پوړو پاکستانی حکومتي او پوځي چارواکو ته معلومه وه چې اسامه بن لادن چرته دی، څه کوي او چرته اوسیږي، او زیاتوي چې دوی ته د نورو مهمو ترهګرو په اړه هم معلومات شته او دا ورته هم معلومه ده چې د طالبانو مشر ملا عمر چرته دی.
مهمه موضوع دا ده چې دوی خبر دي حقانی نتورک چرته دی. د پاکستان حکومت ته پته ده چې دغه خلک په شمالي وزیرستان کې په سرګند توګه ګرځي، له پولیا خوازی او زموږ او زموږ د ائتلاف ځواکونه په نخه کوي. د پاکستان حکومت د کوټه د شورا په مشرتابه هم خبر ده، او چې کله مو پاکستانی حکومت ته دغه شبکو په 13 بیا د حقانی نتورک پر ضد عملیاتو لپاره ویلي دي، نو جواب دا وی چې ورتلا جوړ نه دي. خدا سے نه دا بلکې حقیقت دا ده چې د حقانی نتورک او د پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ اړیکې شتون لري چې ورته استوګنځایونه ورکوي.
د ای بی سی خبریال جوناتن کال سره په خبرو کې خاغلی لیوین وویل چې پاکستانی لوړ پوړو استخباراتي چارواکو ته د هر څه معلومات شته. دا ډومبه ځل دی چې یو لوړ پوړی امریکایي منتخب چارواکي په جاره د پاکستان په حکومت تور لګولی دی چې دوی ته د اسامه بن لادن په اړه ټول معلومات وو. د زیاته کړه چې ما سره ثبوت خو نشته، خو د پاکستان په دې خبره هم باور کولو ته تیار نه یم چې دوی ته د اسامه په اړه باندې هیڅ معلومات نه وو. خاغلی کال لیون زیاته کړه چې د سینټ د پوځي چارو کمیټه په دې لړ کې پلټنې پیل کړی دي چې آیا په دې ټوله شخړه کې پاکستان لاس درلودو او کنه، او که زموږ لاس ته په دې اړه معلومات ترلاسه شول نو بیا به ګورو چې نورو پلټنو لپاره د سینټ غونډه راوبلو. ښاغلی کال لیون د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې موږ د دې ټولو پوښتنو جواب ته اړتیا لرو چې آیا د پاکستان حکومت ته د دوی استخباراتي ادارې آی ایس آی په تیرو پنځو کالو کې په یو داسې مهم ځای کې د څه قسمه شکمنو سرګرمو په اړه ویلي وو او کنه. په پاکستان اوسامه بن لادن ته د پناه ورکولو د شک نه پرته ښاغلی لیون زیاتوي چې دی ډېر په یقین سره وایي چې د پاکستانی حکومت لوړپوړو چارواکو طالبانو حقانی شبکې او ملا عمر ته هم پناه ورکړې ده، او دا ټول په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته په مرګ جوبله اړولو کې ککړ دي. ښاغلی لیون زیاته کړه چې دا ترهګر د افغان پولې نه راوړي او دوی وچني او بیا پاکستان ترستانه شي. پاکستان ته معلومه ده چې دغه ترهګر چرته پاتې کیږي. پاکستان ته دا هم معلومه ده چې کوټه شورا چرته ده او د طالبانو مشران چرته ژوند کوي لکه ملا عمر، او ملا عمر خو ښه په جاره په پاکستان کې ژوند کوي. ښاغلی لیون وایي چې دوی مونږ وجني، زمونږ افغان ملګري وجني او بیا پاکستان ته منډه کړي، او پاکستان وایي دوی ته هیڅ معلومات نشته. دا ډیره د حیرانتیا خبره ده.
د امریکا د سینټ د پوځي چارو د کمیټې چیرمین سینیټر کارل لیون ای بی سی ټلویزیون ته ویلي چې په پاکستانی حکومت او پوځي چارواکو ته په پاکستان کې میشتو د نړۍ د ټولو ترهګرو په اړه معلومات شته. د نوموړي د دې مرکې غټه کې درته زموږ همکار مجید بابر وړاندې کول. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکلی دی چې امریکایي چارواکو له پاکستان څخه او د پاکستان د استخباراتي ادارې آیس آی څخه د هغو کسانو یا د آیس آی د هغو غړو د نمونو غوښتنه کړې ده چې د امریکایي چارواکو په خبره له القاعده شبکې سره اړیکې لري. په دې اړه نور تفصیل ګلای ازرا وروي.
د امریکای ورسپانه نیویارک ټایمز د پاکستانی چارواکو د خلی په یو مقاله کې لیکي چې اوباما ادارې له استخباراتي ادارې آی ایس آی لوړپوړو چارواکو نمونو ورکولو غوښتنه کړې ده چې د دوی په وینا د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن یا د دوی ایجنټانو سره تعلق درلود. ورسپانه لیکي امریکا او پاکستان ترمنځ سفارتي اړیکې بیا کړکېچنې شوې دي، او د امریکا استخباراتي او سفارتي حلقو کې د پاکستان آی ایس آی ادارې په اړه شکونه زیات شوې دي چې دوی اسامه ته پناه ورکړې وه. د اوباما ادارې چارواکي په رسمي او شخصي توګه د پاکستان حکومت نا اهلیت په اړه غبرګون کې کمی راوستې دي چې څنګه اسامه په کلونو په دې هیواد کې اوسېدو او د دوی ادارې خبر نه وي. نیویارک ټایمز ورسپانه د یو چارواکي د خولې لیکي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې ډېر نازک مرحله کې دي، او امریکا نه غواړي چې دې حد ته ورسوي چې پاکستان سره اړیکې ختم شي. خو چارواکي د پاکستان فوج او د آی ایس آی کې دننه د هغه کسانو نمونه نه خودل او انکار دوی له خجالت سره مخامخ کړي دي. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې امریکا د آی ایس آی ایس ډایریکټریټ کې کارکونکو ایجنټانو نمونه ورکول غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د حملې راځي جنگیالو سره نږدې همکاري کوي. ورسپانه د یو بل چارواکي د خولې په مقاله کې لیکي چې دا باور کول ګران دی چې کیانی او پاشا د اوساما بن لادن په موجودګۍ خبر بو. چارواکي زیاتوي چې د سفارتي آداب تر مخه کچري دوی ته دا معلومه شي چې د پاشا نږدې کسانو ته د اوساما نخ پته معلومه و، نو دا د حیرانتیا خبره نه ده. ورسپانه دي چې د پاکستان مطبوعاتو د آی ایس آی مشر پاشا د سوکۍ څخه لری کېدو خبرونه خپاره کړي دي. ورسپانه د پاکستان تحقیقات کوونکي د خولې په مقاله کې لیکي چې اوساما د پاکستان په خاریو کې د اوږدې مودې راهیسې اوسېدو. د اوساما یمنی نژاد خزي د پلټونو پر مهال ویلي دي چې 2015 کال کې د افټاباد دی کورته د راتلو نه وړاندې دوی د هریپور خار چک شاه محمد کی چې یو وړوکی کلی دی پکې اوسېدل. پلټونو کې چارواکو دا هم سرګنده کړی ده د دې نه معلومیږي چې اوساما په 2003 کال کې د قبایلي علاقو څخه وتلی وو. د امریکای او د پاکستان د مودو رئیس دا ګڼله چې د تور بوړ د تختیدو وروسته اوساما د پاکستان او افغانستان په پوله پټ دی. ورسپانه د پاکستان یو پخوانی چارواکي د خولي په مقاله کې لیکي چې د فوزي اکیډمۍ په حدودو کې د اوساما موجودګي ډېر پښتني راپورته کړي دي. مقاله د سیډونکو حسن عباس د خولي زیاتوي چې 2015 رئیس اوساما په افټاباد کې وو. دا ډېره اوږده موده ده، او څنګه ممکن و چې پولیس او استخباراتي ادارې د دې نه خبر نه وي. ورسپانه د سی آی ای یو پخوانی چارواکي آرټ کیلر د خولي په مقاله کې لیکي چې د افټاباد فوزي مرکز سره نږدې اوسېدل سنجیده پښتني راپورته کوي. اوساما ته معلومه وه چې په دې ښار کې فوزي مرکزونه دي، پخوانی فوزیان او د آی ایس آی ایس ډایریکټریټ چارواکي اوسېږي. د دې علاوه په امنیتي توګه هم په ښار کې امنیتي ګامونه زیات اخیستې شوي وو. د سی آی ای چارواکي زیاتوي چې اوساما د ډرون برید نه د بچ کېدو لپاره هم د ښار مخه کړې وه، خو په دې کې د استخباراتي ادارو په مرستې او ملاتړ پښتنه راپورته کیږي. ورسپانه نیویارک ټایمز د اوساما د کور نه ترلاسه شوي معلوماتو په اړه د چارواکو د خولې لیکي چې دا ډېر ګټور دي، او د دې نه د ممکنه بریدونو د مخنیوي کې ډېره مرسته ترلاسه کېدی شي.
د ګولایات څخه مو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغې مقالې غټه کې اورېده په کوم کې چې راغلی دی چې امریکایي چارواکو له پاکستان څخه د ایسای د هغو غړو د نومونو غوښتنه کړې ده کوم چې د امریکایي چارواکو په خبره له القاعده شبکې سره اړیکې لري. او اوس هم یوې بل ریپورت ته ځو. له پېښور څخه د مشال ریډیو خبریال غلام غوس ریپورت راستولی چې د اسامه د وژنې د عملیاتو په اړه لا هم په پاکستان کې خبرې روانې دي چې دا عملیات د پاکستان او امریکا په ګډه و که څنګه. دا چې په دې اړه حکومتي چارواکي او کارپوهان څه نظر لري راځئ چې په دې اړه له پېښور څخه د مشال ریډیو د خبریال غلام غوس د ریپورت واورو.
د خیبر پختونخوا په بټاباد ښار کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د امریکې د خوا په عملیاتو کې اوجل شو ولې د امریکې د حکومت په وینا د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو ته د دغه عملیاتو په اړه علم نه و او د پاکستان حکومت هم دا خبره مني چې پاکستان ته د امریکې د خوا د اسامه بن لادن د وژنې لپاره د ترسره شوي عملیاتو په باره کې د وړاندې نه معلومات نه و ولې د پاکستان ولس په دې باور نه کوي چې سرنګ پاکستان ته د اسامه بن لادن او د امریکایي عملیاتو په اړه علم نه و. په بټاباد کې د اسامه بن لادن د موجودګۍ او د امریکایي عملیاتو په اړه پاکستان ته علم و او کنه و د دې پوښتنې په ځواب کې په افغانستان کې د پاکستان تیر سفیر رستم شاه مومند مشال ریډیو ته وویل
دا خبره خو واضح ده چې د پاکستان اجازت او د علم نه بغیر دا کار شوی ځکه چې پنیتا دا ویلي دي د سی آی اے چیف چې کومه دا خبره پاکستان سره شریکه کړې وې نه دې خبر احتمال وو چې دا خلک چې کوم دا مونږ نه داس نه بوتي وې دې مطلب دا چې د سی آی اے د پاکستان په اداري نظام باندې اعتماد یا کم یا بالکل نه وو. دیم خبره دا ده چې کدا خلک دلته څلور پنځو کارونه وو نو بیا دا څنګه کېدی شي چې دلته پاکستان کې چې کوم دې سره متعلق خلک دي هغې ته دې علم نه وو. دغه یو بیل موجود ده که چېرې دا خلک دلته صرف پنځه شپږو میاشتو نه وو نو بیا خو دا احتمال کېدی شي چې پنځه شپږ میاشتو کې کېدی شي بعضې وخت دا ممکن نه وي چې د یو سړي تا ته پته ولګي چې هغه د کور نه باندې راوځي خو که څلور پنځو کارونه دا خلک دلته وو نو بیا به د دې خبرې انکوایري او تحقیقات کېږي چې ولې زمونږ ادارو ته ولې دا معلومات نشو.
ځینې کارپوهان دا نظر هم لري چې پاکستان ته د اسامه بن لادن په اړه هیڅ علم نه وو او کچري پاکستان په دې خبر وي چې اسامه بن لادن په پاکستان کې دی نو دغه امریکایي عملیات به د بټاباد په ځای په قبایلي سیمو کې ترسره شوي وي. هم په دې لړ کې په پېښور پوهنتون کې د جرنالیزم څانګې استاد او د روانو چارو کارپوه سید عرفان اشرف مشال ریډیو ته وویل
که یو طرف ته وګوري پاکستان څه کوم ادارې دي هغې معلومات یا نه معلومات په یو طرف خبره چې هغې ته وکړه نو خو بل ته وګوري که د پاکستان حکومت ته دا پته وی چېره اسامه څه کوم دی بټاباد کې دا او هغه امریکې ته پته نه لري د پاکستان دا کوشش وی چې د اسامه موجودګي داسې ځای کې وښودل شي چې کوم ځای کې امریکې ته دا یقین وکړلی شي چې دا د پاکستان فوج نو ساتلی یا د هغې ادارو نو دا به زموږ خواهش ضرور وی چې د بټاباد څه دی هغه په وزیرستان کې وی یا هغه قبایلي علاقو کې وی یا هغه چې تا د پاکستان بارډر علاقو کې وی نو هلته پاکستان سره دا بهانه جوړېدله چېره د داسې ځایونو کې وو چې کوم ځای کې مونږ اسانۍ سره ټریس کولی شو او هلته کې زمونږ رسایي نه وه خو بدقسمتي دا ده چې دا داسې ځای ته پاکستان بټاباد کې نیولی وی او بیا یې داسې ځای ته بولی لکه وزیرستان یا قبایلي سیمه چکوندا نو ګوره د دې به یو نه واري ضرور پته لګی دی ولې چې دا داسې اسانه خبره نه ده چې اسامه چې کوم پرسنل دي دا هغه گرفتار کی او هغه ونسي او هلته بوزي نو هغه پتی دی شي نه.
یاد دی وی چې د پاکستان د فوج سردخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم په بټاباد کې د اسامه بن لادن د استوګنی او په بټاباد کې د امریکایي عملیاتو په اړه د استخباراتي ناکامۍ د پلټنو حکم ورکړی دی. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
تصوف څه معنا لري؟
نفس پاکول او هغه په شایستو کوټیو باندې مزین کول
دا کومه لار ده؟
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغه او لنډه لار ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه سوی
د سولي او بشردوستي لپاره تصوف سرولو بولای سی
د انسانیت د خېګړې د پاره د ټولو نه زیات کار چې دا صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونې خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی په ورځ اوریدلای سي.
د شعر او تصوف خبرونه د همدې غړي برخه ده چې له خبرونو وروسته به ووري او سم د یو نړیوال موضوع پر لور. په سوریا یا شام کې ان شاهدان او د بشري حقوقو فعالین وای د مخالفت د ورځې په ترڅ کې د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 26 کسان وژل شوی دي. د جمعې پر ورځ د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پر ضد خلکو د مخالفت ورځ لمانځلې ده او د مظاهر چانو د وژنې له کبله د سوریا حکومت په نړیوال کچه تر سخت انتقاد لاندې راغلی دی. په دې اړه نور تفصیل درته پامیر ساحل وړاندې کوي.
په سوریا کې په زرګونو کسانو د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پر ضد د مخالفت ورځ لمانځلې ده. د یو وینا حکومتي ادارې انسان لوینا سرسم د مظاهرو پر مهال زیاتره ولسی وګړي هغه مهال ووژل شول چې د سوریا امنیتي سرتیرو ور باندې ډزې وکړې. د انسان ادارې په خبره شپاړس کسان په هومز ښار کې وژل شوي دي. هومز د سوریا دریم لوی ښار دی او 13 میاشت هم پکې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ نښتې شوي وي. همدا مهال د سوریا یا د شام دولتي خبري اژان سنا ویلي یوې وسلوالې جنایي ډلې پر پوځ او پولیسو ډزې کړې دي چې پکې یو افسر او څلور پولیسان وژل شوي دي. د پلازمینې دمشق په شمال کې لټیل ښار راغلي رپورټونه وایي چې د سلګونو کسانو په یوې ډلې د امنیتي سرتیرو په ډزو کې یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. بیلابیلو نور خارونو هم د مظاهرو رپورټونه راغلي دي چې پکې ساحلي خار بنیاس هم شامل دی چې پکې له 15,000 زیاتو کسانو د زیتون د ونو څانګې او د شام بیرغونه په لاس کې نیولي ول او لاریونې کاوه. تیره ورځ د جمعې تر لمونځ وروسته پر انټرنیټ په یوې خپرې شوې ویډیو کې خلکو ویلي
خلک رژیم لواکا لری کول غواړي، خلک رژیم پرځول غواړي.
په بیلابیلو ښارونو کې رژیم ټانکونه ودرولې دي او پر مظاهره چانو ډزې هم کوي. د بشری حقوقو د یوې ډلې له وینا سره سم د مارچ له میاشتې راهیسې چې نښتې پیل شوې دي تر اوسه شاوخوا 1560 مظاهره کوونکي او سل امنیتي سرتیري وژل شوي دي. هلته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر یو ځل بیا ویلي د مظاهره کوونکو د حقونو درناوی دی وشي.
موږ په مسلسل ډول پر سوریایي حکومت فشار راولو چې د بېګنا ملکي وګړو پر ضد دي له تاوتریخوالي لاس واخلي، ځکه چې دا خلک هڅه کوي چې د مظاهرو له لارې په سوریا کې د زیاتې ډیموکراتیک راتلونکي لپاره خپلې هیلې څرګندې کړي.
تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې کې پاتې راغله چې د حکومتي چاپو غندنه وکړي، ځکه چې پر هغه بیان چې د اروپا او امریکا په ملاتړ جوړ شوی و روسیه او چین اعتراض وکړ.
پامیر ساحل و چې په سوریه یا شام کې د تاو تریخوالې په اړه درته رپورټ وړاندې کاوه. له سوریه څخه ځو نیغ په نیغ کندهار ته. هلته وسلوالو طالبانو لخوا د والي پر ودانۍ او ځینو نورو سیمو کې برید سوی او د چاودنو ژغونه اورېدل سوی دي. زموږ همکار صدیق رښتین راسره د ټلیفون پر کرښه دی. صدیق رښتین، خبرونې ته ښه راغلې. که دا راته وایي چې په کندهار کې دا پیښه څه وخت رامنځته سوې ده او هلته اوس وضعیت څنګه دی؟
بلې، بریدونه او جګړه روان دي او پېښه تقریبا 2.5 بجې رامنځته شوې ده. د کندهار د والي ویان زلمی دی څو شېبې مخکې راته وویل دغه وسوال د لیز بریدونه لا روان دي. دی وایي فر ولایت مقام د سویل او شمال لوري د یو سوداګریز مارکیټ او یوې بلې ودانۍ څخه د درنو او سپک وسلو ډزې روانې دي. ایوبي وایي د کندهار ولایت مقام پر شاوخوا لس چاودنې هم شوي. د دې خبره د دې ترڅنګ یو تم ځانمرګي د څون چې غوښتل چې د لومړي امنیتي افزي ته ننوځي هغه د پولیسو د لوري په نشه سوی او وژل سوی دي. دوی دا هم وایي چې د میرویس مینی په سیمه کې هم یو تن ځان وژونکی د څون چې غوښتل د پولیسو د امن اعظم کیتې ته ننوځي هغه هم د پولیسو لخوا په دوز سره وژل سوی او بیا چاودنه شوې ده. دوی په دې ټولو بریدونو کې تر دا مهال لس تنه نظامي او ولسي وګړي ژوبل شوي. لا هم د بریدونو د برید کوونکو د کیک شمیر نه دولت او نه هم د دولت وسلوالو مخالفینو په ډاګه کړي. د دولت وسلوالو مخالفینو یوازې د پیش مسؤلیت منلی دي. د دې ترڅنګ په ښار کې اضطراري حالات اعلان شوی دي. خلکو خپل دوکانونه او مارکیټونه تړلي دي. دولت په ښار کې د وسایطو او خلکو پر تګ راتګ بندیز هم لګولی.
صدیق رښتین که دغه راته ووایه چې دغه ودانۍ چې ده په څنګه ځای کې ده له بده مرغه د دوی د ټلیفون بله بله
د ولایت مقام ودانۍ د ولایت مقام ودانۍ د ښار په زړه کې ده. دغه ودانۍ د شاته طرف چې لمړی برید شوی دی هغه د ارګ سیمه ده. یو سوداګریزه سیمه ده. ولایت نږدې ښاروالۍ هم پرته ده. او د دې څخه په دوه متره لویدیځ طرف ته د ملي امنیت ریاست کې دلته د ښار د یو مشهور هوټل کندهار هوټل څخه چې هلته د ښار د ښاري پراختیا ریاست او د ترافیکو مدیریت هم دي دغه ځای هم پر ملي امنیت بریدونه شوي دي. او د چوڼۍ سیمه چې مخکې ما وویل یو برید کوونکی د چارواکو په خبره چې وژل شوی دی هر هغه سیمه ده چې د ملا مدمره خونکور هلته دي او د امریکا خاص ځواکونه هلته پراته دي. او د پولیسو دا نظر کتاب چې دا هغه د کندهار هرات پر لویه لاره د ښار د سیمه د میرویس مینې په سیمه کې هلته موقعیت لري. هلته شاوخوا نور نظامي مرکزونه هم شته.
ډیر مننه صدیق رښتین صاحب. درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو د صدیق رښتین خبرې اوریدې په خبرونه کې هغه نیغ په نیغ را سره و. نو تر خبرونو یو دقیقه اوښتیو په پښتونخوا کې یو درس منټ د پاسه درې بجې سوي دي. شاین بنیره سټوډیو ته راغلی. راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو.
خبری رسنۍ وایي د آی اس آی مشر جنرال احمد شجاع پاشا د سی آی اے د چارواکو سره د خبرو لپاره واشنگټن ته روان شوی دی. د افغانستان په قندهار کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې لس عادي وګړي زخمیان شوي دي. سپینې ماڼۍ ویلي د شام حکومت د اصلاحات غوښتونکو مظاهره چانو پر ضد ګامونه ودري او نن په کوټه کې سیاسي ګوندونه د ترهګرۍ د پیښو پر ضد هړتال کوي.
د خبرونه په لړ کې مو د خبرونو لنډیز واوریده چې شاهین بنیری وړاندې کاو. درنو اوریدونکو تر شیر اف تسوب خبرونه وړاندې باید تاسو وایم چې د مشال رادیو د خبرونو په سپاتوګه د اوریدو لپاره زموږ د تخنیک څانګې لخوا کار روان دی. کچیر تاسو کله ناکله پر منځنوي سپو یا میډیم ویوز زموږ خبرونه د څه وخت لپاره په صحیح توګه نسی اوریدلی نو تاسو کولای شئ چې پر لنډو سپو یا شارټ ویوز د مشال رادیو خبرونه واورئ. اوسم د ونځي خبرونه شیر تصوب پر لور. که څه هم تصوب د اسلام له راتګ سره سم پیل شوی او پر اسلامي تعلیماتو ټینګار کړی دی خو بیا هم وهابیان یا اهل حدیث د دې مفکوري مخالفت کوي او دا یو بدعت یا په دین کې یو نوی کار ګڼي. د شیر او تصوب په نننۍ پروګرام کې هم دې موضوع ته کتنه شوې ده چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړ کړی دی.
تصوف د اسلام لراتک سره سم پیل سوی او په ډیر لږ وخت کې د نړۍ بیلابیل سیمو ته غځونې کړې دي. د هند په لویه نیمه وچه او نورو ګڼ شمېر آسیایي هیوادو کې د اسلام په خورېدو کې تصوف ارزښناک رول لوبولی دی. د خپل منځلاریتوب، زغم، مینې او بشردوستۍ له کبله تصوف په غرب کې هم وده وکړه او ډیری کسان یې د اسلام دایرې ته راوبلل. خو د دې هر څه پرته د سنی مسلمانانو مذهبي تحریک چې په پښتني ټولنه او د هند په نیمه وچه کې د وهابیت په نامه شهرت وموندی پر تصوف ډیر نیوکې کړې او دا یې له شریعت څخه لرې یو غیر اسلامي مفکوره بللې ده. دا چې وهابیت څه دی او په اسلام کې د دې پیل د کل راهیسې وسو په لاهور کې شیخ الحدیث مولانا محمد احمد واصل واسطی په اړه څه داسې وایي.
وهابیت اصلا اصطلاح د انګریزانو ده. د علي حدیث په نوم باندې یو سړی یا د حنبلي په نوم باندې یو سړی د شاه ولی الله معاصر دی. هغه په نجد کې پیدا شوی دی. د هغه نوم دی محمد ابن عبد الوهاب. هغه ډیر کتابونه ډیر رسالې لیکلي دي. بیا دا هغه زامنو نمسیانو په سعودي عرب باندې کوشش کړی دی چې هلته ملک سعود سره یا عبدالعزیز سره دا هغه سره سلام کلام د هغه په تعلق باندې بیا په سعودي کې حکومت جوړ کړی دی. دا هغو خلکو آرا چې کوم دي هغه په ځینو مسایلو کې لږ سخت دي، نو د دې وجې وه هغه ته خلکو په وهابي مشهور کړ، خصوصا په هندوستان کې. دا فرقه ده الحدیث په نامه ده، او هغه بنیادی طور توحید ته خلک بلي، او کوم مسلمانان چې بدعت وغیرہ کوي نو دا هغه په بابت باندې دا هغو رایه سخت دی. نو دغه د دوی لقب دی خلکو ورکړی دی د محمد ابن عبدالوهاب نجدی له وجې، نو له دغې وجې هغه ته وهابي ویل کېږي. محمد ابن عبدالوهاب نجدی کتابونه هم تصنیف کړي دي. مشهور کتاب د هغه کتاب توحید دی، او دغه چې د هغه ځینې نور رسالې هم شته په سیرت رسول باندې هم کار کړی دی.
خو بل لوري ته بیا د تصوف څېړونکي او د استرالیا په سیډنی ښار کې د پوهنتون استاد ډاکټر احسان ازری ستانیزی د وهابیت تعریف له دوه زاویو څخه کوي، او وایي چې دا په دین کې یو نوی غورځنګ و چې سیاسي اهداف یې لرل.
وهابیت په دوه ډوله باندې باید وڅېړل شي، یو د یو دینی نوی حرکت په توګه، او دوهم د یو سیاسي ایدیولوژي په توګه. د دینی نوی په حرکت په توګه دا رامنځته شو سعودي عربستان په هغه وخت کې په یو ټولنیز او سیاسي بحران کې و. ټولنه زیاتره یې لیوې خوانه د عثماني ترکانو هجوم او یرغل و، او له بلې خوا د انګریزانو اروپایي هیوادونو استعمار شرقي ختیځ هیوادونو ته د راتګ په حال کې و. او له بله پلوه پله په سعودي عربستان کې کوچاني ژوند له منځه ته او یو ډل ښارونه رامنځته کېدل. نو په دغه وخت کې د داسې یو دینی حرکت رامنځته کېدل داسې کوم حیرانوونکې پېښه نه وه. نو دوی رامنځته شول، د دوی هدف دا و چې موږ دغه بدعت له منځه بیایو، دغه ځینې مسایل چې په دین کې رواج سوي لکه دم و جادو، لکه د عرفاو او د اولیاو قبرونو ته ورتګ، او بل ځینې نور مسایل دوی رامنځته کړي. ولیکن دا که انصافا خبره وکړو په دې باندې باید یادونه باسو چې په خپله وهابیت بدعت و، ځکه دا په اتلسمه پېړۍ کې یودم راپورته شو. د عین په صدر د اسلام کې داسې یو حرکت موجود نه و. او دوم په حیث د یو سیاسي ایدیالوژي، له بده مرغه د ابن وهاب او د سعودي د پادشاهي کورنۍ ترمنځ یو وصلت یو خیخي واده رامنځته شو. باز له دغه بادن دغه وهابیت په یو سیاسي ایدیالوژي باندې بدل شو. یعنې زیاتره د سعودي پاچا او حکمرانانو د دې لپاره چې خپل حاکمیت وچلوي، دوی په حیث د یو سیاسي وسیله وهابیت استعمالوي.
خو د وهابیت یا اهل حدیث پلویان دا دریز لري چې دوی د قرآن او حدیث پر ښوونو عمل کوي، او هر څه چې په قرآن او حدیث کې نه وي هغه بدعت دی، او په اسلام کې یو نوی اختراع ده چې د شریعت له روی جواز نه لري. د دغه مفکورې پلویان تصوف هم یو بدعت یا په دین کې نوی کار ګڼي. په لاهور کې د اهل حدیث د دارالسلام العالمی ادارې نائب مدیر مفتی عبدالولی وایي چې په قرآن او حدیث کې د تصوف هیڅ ذکر نشته، او دا یو غیر دینی مفکوره ده، نو په دې سره د خلکو اصلاح نسی کېدلای.
خبره دا ده چې د اصلاح خبره کوي، وایي چې را موږ د تصوف ذریعہ سره د خلکو اصلاح کوو. سو دا تصوف چې ده په دې سره هغه اصلاح نه راځي کوم چې د نبی صلی الله علیه وسلم په ذریعہ راغلی وای، یا نبی صلی الله علیه وسلم د خلکو اصلاح کړی وای. خبره دا ده چې یو داسې شی دی چې په صحابهو کې نه و، د نبی صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو کې نه و، دا وروسته پیدا شوی دی، او د دې ثبوت لکه په قرآن یا په سنت کې نشته. نو موږ دا وایو چې د دې دا وجود چې کوم دی دا د اسلام نه مخکې و، لکه په هندو مت کې هم دا تصوف و، دغه شان ته په مجوسیت کې د فارس په مجوسیت کې هم دا تصوف و، او نصاراو کې په عیسویانو کې هم دا تصوف یو شکل کې موجود و.
د مفتی عبدالولی په جواب کې په کوټه کې حافظ الحدیث غازی محمد کمال القادری وایي چې تصوف له قرآن او حدیث څخه اخیستل سوی، او په دې کې هغه اعمال ترسره کیږي چې قرآن او حدیث هم حکم کړی دی.
تصوف چې دی
دا د صفائی نه ده. صفائی خود قران او حدیث نه ثابت ده. دا خو به الله د قران او حدیث نه مخالف کیده چې د نبی علی السلام حکم په دی باندې نه وي، د الله رب العزت حکم نه وي، د صحابه حکم نه وي. تصوف خود صفائی نه ده، او صفائی چې د قران او حدیث حکم ورکي. تصوف معنا وهي الاخلاق الالهيه، اخلاق الهی ته وي. تصوف هو الوقوف بآداب الله تعالی ظاهرا و باطنا. تصوف د الله په اخلاق باندې ځان خبرول ظاهری او باطنی. امام محمد رحم الله تعالی ته چاله تصوف کتاب نه لیکل، هغه ته وقد صنفت کتاب البیو، ما کتاب البیو لیکل. اصلي ورته ویل چې امام محمد ته څه قربان سم، زه تا ته تصوف ته کتاب البیو خبره کې. هغه امام محمد ته ویل التصوف هو العلم بالحل والحرمت. تصوف ویل کېږي علم ته په حل او په حرمت باندې، چې دا سړی حرام وپیژني، حلال وپیژني. امام محمد رحمه الله تعالی ډیر لسته وکاله مخکې د تصوف معنا په حل او په حرمت باندې کړي، چې علم دی په حل او په حرمت، چې دا شی حلال دی او دا حرام دی، تصوف وایي. امام محمد رحمه الله تعالی فرمایي که څوک حلال وخوري د حرامو نه ځان وساتي اجتناب وکړي، دا صوفي دی، دا صفا دی، یعنی دا پاک سړی دی. درې سوه شپېته معناګانې حافظ ابو نعیم په هلیۃ الاولیاء لس جلد کتاب دی په هغه کې دا کړي. تصوف د قران نه ثابت دی، تصوف د حدیث نه ثابت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبریل علیه السلام راغی، اول حدیث ته بخاری دی، وما الاحسان یا رسول الله، احسان فطر دی اے الله رسول. قال ان تعبد الله کانک تراه فان لم تكن تراه فانه یراک، رواه مسلم. نبی علیه السلام و فرمایل چې جبریل علیه السلام راغی، ما سر نږدې و کیناست، فاسند رکبتیه الی رکبتیه، دواړه زنګونونه د نبی علیه السلام د زنګون سره ولګو، او د انساني شکل چې نورانی شکل کې راغی او کیناست. ومل احسان یا رسول الله، څو سوالونه یو کې یو کې یو دیو دا سوالو، ومل احسان یا رسول الله، احسان څه ته وایي؟ نبی علیه السلام ورته وفرمل ان تعبد الله کانک تراه، ته داسې عبادت وکړه چې ته الله وینې. فإن تكن تراه فإنه یراك، که چیرې ته خدای نه ویني، نو داسې فرض که چې په ذهن کې دا په عقیده او په عمل کې وساته چې خدای خو تا ویني که نه، که ته خدای نه ویني الله خو تا ویني. علما وایي ان هذا الحدیث اصل فی باب التصوف، دا حدیث اصل دی په باب د تصوف کې. یو تمد علیه، په دې باندې به اعتماد کولی شي. قرآن په هر صفحه کې اړوه، هر صورت کې اړوه تصوف پروت دی، هر سپاره کې تصوف ثبوت دی. کوم چې امام بخاری آیات تشریح کړی ده، هغه کې د تصوف ثبوت یې کړی دی، علماو کړی دی، نور څه محدثینو کړی دی. دا خو داسې نه چې دا محدث شی دی، دا خو د اسلام یوه حصه ده. ظاهري علوم په قرآن او حدیث باندې کېږي، باطني چې د زړه کې کېږي، د اولیاو سره کېږي.
پر تصوف باندې د اهل حدیث یا وهابیانو بله نیوکه په دغه مفکوره کې د وحدت الوجود فلسفه ده، چې د تصوف شیخ محی الدین ابن عربي وړاندې کړی ده او ټول کائنات یې وجود بللی دی. په لاهور کې شیخ الحدیث مولانا محمد احمد واصل واستی وایي چې پر تصوف باندې د وهابیانو یو لوی نیوکه هم دغه د وحدت الوجود فلسفه ده.
د تصوف سره بنیادی طور چونکه وهابی تحریک چې دی، هغه د حافظ ابن تیمیه د افکارو څخه متاثر دی. حافظ ابن تیمیه او د هغه شاګردان لکه ابن قیم، ابن کثیر وغیره، ابن عبدالحادی، هغه چې پر تصوف باندې کومې نیوکې کړي دي بنیادی طور، یو دا فلسفه د وحدت الوجود، هغه چې دا ګرد کائنات یو وجود دی، د شیخ ابن عربي چې ورته شیخ اکبر وایي، دا هغه فلسفه ده. په هغه باندې حافظ ابن تیمیه مضبوط کتابونه لیکلي دي او تنقیدات یې ورباندې کړي دي. بلکې یو ځای خو هغه ته وایي یقال لهذا الملحد، یعنی هغه ته ملحد هم ویلي دي. او دغه فلسفه ته دوی باقاعده نوم ورکړی دی، الحادی فلسفه، اتحادی فلسفه. دغه ته دوی شرک وایي، چې دا شرک دی، دا گمراهي ده، دا بیدینی ده. له دغې وجې چې کوم خلک اوس لکه په دا موجوده خلکو کې په پاکستان کې ډاکټر اسرار احمد د ابن عربي معمولی خبره کړې وه، نو هم د وهابي تاریخ لوی لویو عالمانو هغه ته مشرک وویل.
دا چې د وهابیانو له نظره د وحدت الوجود فلسفه یا عقیده څه ده او دی ولې د دې مخالفت کوي، په لاهور کې د اهل حدیث د دارالسلام العالمی ادارې نائب مدیر مفتی عبدالولی په اړه څه داسې وایي؟
د وحدت الوجود عقیده چې کوم ده، نو دا یو داسې عقیده ده چې د حلول په معنا کې ده. یعنې دا وایي چې الله پاک او دا انسان چې کوم دی، دا غیر نه دی، انسان الله دے والله انسان دے دا ابن عربی او شعر دے دا عربی شعر مفهوم دا سی دے چی دویم چی دا رب دے خو رب خو عبد شو او کویم چی عبد دے نو عبد سنگ رب شو مفهوم دا چی لکا عبد او رب دا یو شعر دے نو دا وحدت الوجود عقیده دا وحدت الوجود دا سی وقیده دا چی خالص یو کفری عقیده دا یعنی دا اللہ پاک او دا انسان پا مند کسی دیلوالی نرا جبی چی وی دا یو شعر دے
د وحدت الوجود د عقیدې په اړه چې مکله په سیدنی کې د تصوف لڅېړونکو او د پوهنتون له استاد ډاکټر احسان ازری ستانیزي څخه وپوښتل نو هغه وویل چې د عقیدې ته باید د قران او حدیث پر وړاندې وکتل سي ځکه چې دا د اسلامي فلسفه اړخونه دي او لکم بل دین څخه نه دراخستل سوي.
وحدت الوجود بیا هم د قرآنی ارشادات پر وړاندې کې او د احادیث پر وړاندې کې باید ولیدل شي. موږ په هر ډول چې څوک وفات شي وایو چې انا لله و انا الیه راجعون، نو د دې معنا څه ده؟ موږ ته خدای تعالی لکه مخکې له سما ویلې موږ ته امر کړی چې لکه ما سی ویلې چې همیشه تاسې تفکر وکړئ، یعنی علم زده کړئ، یعنی وګرځئ پسې. نو مثلا بل آیت شریف ده چې ونفخت فیه من روحی، یا مثلا بل حدیث شریف ده چې خلق آدم علی صورته، نو موږ ګورو چې خدای تعالی چې ده اصلی وحدت دی وجود سره خدای تعالی ده او د انسان درسه ده د دغه وجود تجلا ده، آینه ده، تجلا ده که چیرته موږ درونه خپل پاک و خپل آینه مسیقل کو دا امکان شته چې خدای تعالی تجلیات په خپل ذری کې پیدا کو، ځکه دا د خدای تعالی وعده ده. نو دلته دا وحدت الوجود چې دوی وایي دلته کوم دا بل کوم فلسفه یا کوم بل له قرآن مجید نه، نه یا له بل ادیانو نه دوی نه را اخیسته، بلکې له خپل قرآن مجید نه دوی را اخیسته ده چې د خدای تعالی اصلي وجود په ټولو کائناتو کې د خدای تعالی وجود ده، ځکه موږ هم دا وایو چې وحدانیت ده. نو وحدانیت هم په کثرت کې ده او کثرت په وحدت کې ده. دغه مسایل چې دي دغه ټول د اسلامي فلسفې اړخونه دي، دوی په کلونو کلونو کار پرې کړی ده. دوی داسې نه دي چې دوی بل دین نه راخیستي.
کله چې مې همدغه پوښتنه بیرته د شیخ الحدیث مولانا محمد احمد واصل واسطه مخې ته کښېښوده چې په تصوف کې د شیخ اکبر ابن عربي د وحدت الوجود فلسفه تر کومه حده صحیح ده، نو هغه وایي
بعض خلک د شیخ اکبر په باره کې دغه رائے لري چې فصوص الحکم چې دغه کوم کتاب دی دا وړاندنی کتاب دی، د ده آخري کتاب چې دی فتوحات مکیه دی، په هغه کې دله دغو آراو رجوع کړي. یوه خبره دا کوي او دا د وهابي تاریخ مشهور عالم د هندوستان شیخ نذیر حسین هم دغه خبره کړې ده چې ابن عربي سم سړی و، گمراه نه و، مشرک نه و، هغه له دغې آرا د رجوع کړې ده. مګر د شیخ ابن عربي د فکر کوم مفسرین چې دي هغه دا نه مني چې شیخ ابن عربي له دغه رجوع کړی ده. نو که دغه خبره صحیح سي نو مطلب دا دی چې فلسفه وحدت الوجود بیا د دې مسله نه ده، نو شیخ ابن عربي محفوظ دی.
وهابیان د شیخ اکبر ابن عربي د وحدت الوجود له فلسفې څخه نیولې بیا د صوفیانو تر کړو وړو او تصوفي اصلاحاتو پر یو شمیر نیوکې لري چې د تصوف خاوندان دې ته په خپل وار سره ځواب وایي. د شعر او تصوف پر راتلونکي پروګرام کې به د تصوف او اهلي حدیث ترمنځ پر ځین نور اختلافاتو بحث وکړو او د دواړو ډلو نظرونه به وړاندې کړو.
احمد شاه اعظمی و چې د شعر او تصوف اونیز خپرونه تاسو ته وړاندې کوله، اوس هم د یو بل اونیز خپرونه پر لور چې اقتصادي نړۍ نومیږي دا خپرونه درته زموږ بل همکار پامیر ساحل وړاندې کوي. نو راځي چې د دې اونۍ خپرونه واورو اقتصادي نړۍ.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ په خبرونه کې مونږ نن درته په کراچۍ کې د وړو کارخانو او کاروبارونو حال راوړل دي. همدارس خبر وشي چې په کورم ایجنسی کې خلک وایي د خوړو بیل لوړې شوې دي. د ونوي په هیواد کې به سوریا درو پیژنو لمشال رادیو سره اوسئ. دا سند په مرکز کراچۍ کې داسې ډېرې وړې کارخانې او کاروبارونه دي چې پښتانه پر مخ بیایي او ترې ځان ته د ژوند تیرولو لپاره پیسې لاسته راوړي. د مشال راډیو خبریال ظفر کریمی مو همدې کارخانو ته نن بیایي او هلته مو د کارګرانو له حاله خبروي.
انډستریز یا کارخانې او بندرګاه دوه هغه څیزونه دي د کومو په برکت چې کراچۍ ته د پاکستان تر ټولو لوی کاروباري او صنعتي ښار ویل کیږي. د ټول ملک د نیمې نه زیاتې کارخانې کراچۍ ښار کې شتون لري. د لویو کارخانو ترڅنګ وړې کارخانې هم د خار په بیلابیلو برخو کې موجود دي. د پښتنو ګڼمیشته سیمه اتحاد ټاون همداسې یوه سیمه ده چرته چې په سلګونو وړې کارخانې موجود دي. دې کارخانو کې د بجلی متعلقه سامانونه، بیلابیل پلاستیکي څیزونه لکه تیلۍ، پلیټونه، پلاستیکي پیالې، ګیلاسونه او دروازو د استعمال څیزونه جوړیږي. دې سیمه کې زیات شمیر د کپړو او تولیو د جوړولو وړې وړې کارخانې هم شته. دې کارخانو مالکان او دې کارخانو کې مزدوران ټول پښتانه دي. اخترجان د بلوچستان پښین ضلع اوسیدونکی دی او د پلاستیک د ویلې کولو یوه کارخانه لري. هغه د خپل کاروبار په اړه وایي:
دلته زما پلاستیک ریسایکلینګ پلانټ دی. ډېر قسمونه دي پلاستیکو، د کوم چې مونږ کار کوو دی د پی پی وای، نو دا اوس یو د چینی یا د وړو د بورې دی. دوی خو پلاستیک لیکن هغه به ریسایکل کول غواړي، دوباره هغه دانې په شکل راوستنګ، بیا د دانې نه بیا مټیریل جوړونګ. مونږ دا خالی فلال دوباره د پارسل نه دا پلاستیک شکل تراولو جنرال آیټم جوړیږي. دینه چې کرسی بل 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 تقریبا د دینه دوباره دا بوریم جوړیږي او د پلاستیک د عام استعمالی شیان جی ګلاس او تالی او بل دا د دروازو مروازو کې واړه واړه داسې دغه لګېدلې وي دا هم جوړیږي. او د دې دویم قسم چې دی هغه چې ریسایکل شي دغه نه شاپینګ بیگ جوړیږي، بیټری او دا سخت شیان جوړیږي. نو د پلاستیک ډېر قسمونه دي. دا هر کارخانه چې ده هغه د یو قسم کار کوي. زه د ان شاء الله تقریبا د یو کال نه دا کار کوم او د ما سره 15 کسان کار کوي په دوه شیفت کې، درې دروازه او دوه د شپې. شي هوی انډستری خدا نه ده، خو بس دا شی راوغه چې په خپل علاقې کې یو روزګار خدي، یو روزګار دی. کاریګر تم دیړې په کې ملاويږي، مالک تم دیړې په کې ملاويږي. او دا تقریبا د پاکستان کې دا کار نه وي شو، دا خلک دا نه وي کې نو پاکستان به د دینه ډبلې پیسې خرڅي کم دانه چې موږ د ریسایکل پلانټ سره جوړیږي. خو یو قسم ملکی معیشت ته یو سپورټ دی، خو ملاړ ډېر وړ کار دی. تقریبا 35,000 to 45,000 پورې دی کې موږ پاتې شو. تقریبا یو کارګر ماهانه 8,000 to 9,000 روپۍ تنخواه به دی کې جوړي. نو تقریبا 15 کسان دي، دا 15 کسانو ټول دیاړي د دې ځینې جوړي.
هغه وایي د خار کړکېچن حالات یې کاروبار زیانمنوي.
حالات خراب شي د خار، د یا مثال د پښتنو لپاره به دی لار تک ور تک بند شي. وز پلاستیکو اکثر چې مین ډیلر دی په کراچي خار کې هغه تقریبا اردو سپیکینګ. نو دا د خار د حالات په وجه باندې بیا د پښتنو سره چې کوم تعصب به دی لار وبدای کی رواني، نو بس څوک لالو کې تکلی نشي ولي مارکیټ لالو کې دی. د پښتون سړي د فارغ به مشکلات ډیر، نو بیا دا ټول بیکار نه است. د پنځو کسانو دیاړي رکاوس شپږم کس چې دی هغه د پلان مالک. نور خو مسایل اوس بجلی ده. بجلی دوه میاشتې کې ګرانیږي. کم 6 روپے بجلی یونٹ ہوں، نن پا 12 روپے دے.
دے کارخانہ کی مشین تولاڑ یو تنوائی چی یو ہفتہ دشپے او یو ہفتہ دورزی کار کبی.
8 to 10 گھنٹے 12 گھنٹے ڈپٹی زمونگا مونگا ہفتے تقریباً 2,000 to 2,500 سے جوڑو. دا زمونگا ہی پا 2 روپے کلو ہی. نو دا سی ورځ هم راشي مونږ 300 کیلو باسو، دا سی ورځ راشي 150 باسو، دا سی ورځ راشي 200 باسو. نو د دې سه یو دغه نه
د کپڑے او تولیو خوښه یو نیم سل وړې کارخانه د سیمه کې شتون لري. دغه کارخانو کې کارکونکو وایي چې د 8000 نه نیولې تر 2000 روپو پورې هر میاشت ګټي.
مانو ابراهیم زه په دې دمانو کې کار کوم. دغه تقریبا د کا د شپې او دروازې تقریبا د 15 پک کسان بغل کا ډیپټی کې هولا کا د بار دغه نه خلاص یو چې بار سړی زین لګا کا گڑگڑی پکې شو. الحمدللہ کا بار زمنګ ته ضرورت ناراضی لگا چې خپل ریا کې کم دین لگا موږ دا خپل هغه د لټه ملاویږي. کله سي کې شدي دغه تقریبا دا کا چې نه نو لس 2000 کسان لگا پدې کې یي برا کا زما په اندازې باندې درې د شپې او درې دروازې دي تکچه کسان باندې کې لگا موقتن لګیا چې
جمال سید نواب شاه پاور لمان ماستر یې چې موږ کپڑا چې دا دغه هغه جوړو ډیزاین راشي په شګه هغه جوړو اوس څار لسره تنخواه ده زما دا جکاټ ګولونو والا کپڑا جوړي ګډي استری کپڑا نه او کوټونو کې دنه چلا گئی دغه پکې جوړي.
د وړو کارخانو مالکان وای چې کڅه هم دوی یو شمیر ستونزې لري، خو بیا هم هغه پښتانه چې په کراچۍ کې یې واړه یا غټ کاروبارونه دي نسبتا خوشاله او سوکاله ژوند تیروي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په قبایلی سیمه کورما ایجنسی کې میشت خلک وای د خوراک څخه د شایانو بای لوړی شوې دي. د دې خلکو په جواب کې دکانداران وای چې کرایې لوړی شوې دي نو ځکه د شایانو بای هم زیاتې شوې دي. نور تفصیل د مشال رادیو خبريال طارق او رکزای راکوي.
په قبایلی سیمه کورما ایجنسی کې هر سیزونه نرخونه د زیاتوالي په وجه عام اولسته دې جوګا نه دي چې ژوند ضرورتونه په ارزانه بای تر لاسه کړي. پړچنار بازار کې یو کس مشال رادیو ته وویل
چې هر شی چې دا د ډاون ډیسټریکټ ریټونو سره مقابله چې موږ
کو نو هغه دو ګون درې ګون تر نه زیات پر وځي اسپیشلی زه تاسو ته وایم چې لکه چینې اوس هم مونږ ته په 85-90 روپے باندې کیلو ملےږي همداسې سبزیانې دي او داسې چې د نور ضرورتي خوراکي مواد دي چې هم ته د ډاون ډسټرکټ نه یا د نورو شهرونو په لکه نسبت سره ډیر زیات ګران پر وځي
د دې خبرې نه پاس مونږ چې کله په کورم ایجنسی کې یو دکاندار سره خبرې وکړې نو هغه د نرخونو د زیاتوالي وجہ صدا سے او خیالا
زه بشیر نامی گاؤں دکور میں اس دن کے آمد دکاندار ہوں گا دیواجی نہ دو گرون کی گی چالتی منی کرائی بڑھاؤ کی گی تو کم شہ مغزی نہ ڈالتے راوړل غوډ کنه غوډ ولامن دور کریا او وخلی هغه مونی کریا یو ته روشي مو هغه کریا برداشت کول واجی نه مو دلته او مخه مخه د تکلیف یا عوام ترسی
خالی بل خو د سیمینه یو کس مونږ ته اول چې په کور ایجنسی کې د خرڅ زونه د هور په بای دی
اجی قاسم بنګ شمو نه ماره تعلق اپر کور ایجنسی پر چنور سره قاسم مو ته سل روپې کې پریوتری زی په 300 روپې خزان دی مو مسلمانی دی مو ته دغه شینه ز ډیر زوت مشکلات مو ته پیښی ګیردا مو ته هر کس نه
حکومت ووری او نرخونو قابو کولو دپاره عملی ګامونه پورته کړی د خلکو دغه مسله اوریدو نه پس مشال لړیو چې کله د کورم ایجنسی انتظامی چارواکی اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ فخر الدین سر د خرچ سیزونو د نرخونو په حق له خبرې وکړې نو هغه وویل
سبزی والا د پرم غ خپل کمیټه جوړ کړې ده واخه والا د پرم غ خپل کمیټه جوړ کړې ده دا ټول اوس موږ باقاعده دلته کې ټول هغه مشران پلس زموږ ایڈمنسٹریشن پلس د دې نمائندگان د سبزی والا واخه والا او عام روټین والا چې کم زموږ ډیلی یوز والا آئٹمس دي اگر پر ہم کمیٹی شروع کرے تھا مارکیٹ چیک کو لگے گا اگر تم کو ریٹ ورک ہو اگر ریٹ بائیں تقسیم بھی کی
زائی خلق اختنا کوی چھ متعلقہ چرواکی دے ہر اورز پا مستقل توگا دکنداران اللہ پارا نرخنامہ جاری کری اور دا نرخنامے خلاف ارزی کا ان کو خلاف تے حکومت کاروائی اکڑی تارک قرقزے مشال ریڈیو کرم ایجنسی
مشال تا غوجونی سی چھ دا نڑی لحال خبر سی
اوس د ونې هیواد دا سندره چې تاسو اوس واوریده په دې کې د سوریا یا د شام سندرغاړي رویدا وایي چې نوی او ځوان نسل په نړۍ کې بدلون راوستي شي سوریا یا شام په منځني ختیځ کې پروت هیواد دی چې دا مهال پکې خلک له حکومت د سیاسي او ټولنیز ازادۍ غوښتلو په مخه سرکونو لارو او کوڅو تراوتلي دي او پر دې مهال د بیلابیلو رسنیو له رپورټونو سره سم د امنیتي ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او ژوبل هم دي سوریا د روم له سمندرګي سره ساحل لري او د ترکیه او لبنان په منځ کې پروت هیواد دی چټول آبادی 2 کروڑ او څه د پاسه 25 لک ده په سوریا کې شاوخوا 80% خلک باسواد دي یعنی لیک لوست کولای شي د سوریا یا د شام د پلازمینې نوم دمشق دی او د هیواد په 1946 کال کې د فرانسې تر واک لاندې د قانونو لټولنې آزادی ترلاسه کړه په 2010 زیږیز کال کې د سوریا ټول ملي پیداوار شاوخوا 80 ارب امریکایي ډالر وو او اقتصاد 4% وده کړې وه په هیواد کې سړي سر کالنۍ ګټه 4,800 امریکایي ډالر ده د سوریا د اقتصاد 12.6% برخه زراعت 6.8% هغه صنعت او نور برخه د خدماتو څنګه جوړوي په دې هیواد کې تیر کال د بیکاری شرح 8.3% وه د سوریا د سندرغاړي رویدا 80% د مشال ریډیو د اقتصادي نړۍ نننۍ خبرونه پای ته رسیدلې.